السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو وی بل خبرونه ته راغلې ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې چې پروندا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور سوې نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د خبرونو لخبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونه یې په بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن سهار وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیره شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي خو لاکس العمل سره مخامخ شوي او په خپله هڅه کې ناکامه شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ورځ ده. تر دې مخکې د دواړو خواو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی. په دې جګړه کې په تیره بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د لومړنیو شمیرو پر اساس د سې شنبې تر ورځې د 200 تنو ملکیانو وژل کېدا او د 104 نورو ټپي کېدا تایید شوې ده. بلورته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچی بریدونو او هوایي حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله اوښتې او د خلکو کورونه زیانمن شوي. دوجارک زیاته کړه چې باید د ملکی وګړو او ملکی زیربناو ساتنه وشي او جګړه باید د بیګنا خلکو ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینه تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادي تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایي بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبری اژانسونو تایید کړی چې په تهران کې پر څو ځایونو بریدونه شوي لکه د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه د ازادۍ میدان لویدیځ ته څو نقطې تهران سر او چیدګر همداراز قوم خارت نږدې هم پر پوځي اډه بریدونه شوي. د ایران د بیلابیلو نورو سیمو هم د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ د بریدونو په اړه پراخ راپورونه خپروي. په عین وخت کې د انټرنیټ د پرې کېدو له امله د بریدونو د ځایونو او زیانونو په اړه کره معلومات نشته. په غبرګون کې د ایران د پنجشنبې په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. ترامپ بیا وایي هر څوک چې د ایران د مشرۍ لپاره وټاکل شي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې ښایي مشتبه خامنهای د خپل پلار ځای ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل په دې جګړه کې په ډیر قوي دریځ کې دي او هر څوک چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر وټاکل شي و به وژل شي. ایتالیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایی بریدونو د مقابلې لپاره د فارس خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایی دفاع په برخه کې مرستې ولیږي. جورجا میلونی دا موضوع د پنجشنبې په ورځ له آر ټي ایل رادیو سره په مرکه کې وکړه. میلونی ویل چې ایتالیا هم د بریتانیا، فرانسې او جرمني په څیر غواړي د فارس خلیج هیوادونو ته مرستې واستوي. په تیره بیا د دفاعي تجهیزاتو او په ځانګړې توګه د هوایي مدافع سیستمونو په برخه کې د ایتالیا صدر اعظم زیاته کړه دا کار یوازې د دې لپاره نه کوي چې دا هیوادونه زموږ دوستان دي، بلکې تر ټولو مهم دلیل دا دی چې لسګونه زره ایتالیایي وګړي په دې سیمه کې اوسي. د هغې په وینا شاوخوا 2000 ایتالیایي پوځیان هم په دې سیمه کې میشتي. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل ورځ سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ د پریکړه نن په یو خبري کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې وکړ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خلرو ځان معرفي کوي آزادۍ رادیو ده.
زما نظر دا دی چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه دوام لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له څو میاشتې راهیسې درېدلې ده، بلخوا په ایران او خلیج کې جګړې هم د اندېښنې رامنځته کړې چې د ایران د بندرونو له لارې د افغانستان سوداګري هم کېدای شي ټکنۍ او په افغانستان کې د بیو د لا لوړوالي سبب شي. خو بلخوا ویل کېږي چې افغانستان اکثر خوراکي او سونګ مواد له منځنۍ آسیا واردوي، نو په ایران او خلیج کې جګړه به د افغانستان په سوداګري کومه لنډمهاله جدي اغیزه ونه لري. افغانستان کې طالبان حکومت هم ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټول ګمرکونه فعال دي. د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د افغانستان په سوداګري او اقتصاد باندې په ایران کې د جګړې د اغیزو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره ملمانی دي ازرخ حافظي د اکو د هیوادونو او د افغانستان د سوداګري او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس او د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر، دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سر محمد کړی دا چې هغه به د خبرونه په پای کې واورو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو او مخاطبینو خپل نظریات را لګلی دي چې هغه هم خبرو. تخنیکی همکار مې راتوي چې استاد بهیر موږ سره په لیکه وصل دی. استاد بهیر، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه درنوي عموما هیله ده چې تاسو هم کارون جو روغی او خپل د تاریخ خپل سلامونه نکیل خپل وطنوال ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استاد، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره جدي دی؟ لوی خو د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره چې لټولو نږدې لارې وي، کراچی بندر ته هغه درل شوی څلور میاشتې یا څه د پاسه څلور میاشتې کیږي، بلخوا اوس په ایران کې هم جنگ شروع شو.
مختص خو نه موږ د نړۍ څخه ته د جنگونو وینو که په اروپا کې دی اوس په دې وروستیو کې د خپل په دې منطقې کې دغه د افغانستان پاکستان ترمنځ او د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ دغه جنگونه پرته له شکه چې اقتصادي زیانونه هم دغه هیوادو ته ګرځي او اوس خو د نړۍ ټول هیوادونه هم لکه یو بل سره وصل دي، یعنی د یو قریه یو دهکدې شکل لري. نو کله چې یو هیواد کې څومره پیدا کیږي له هغه خط کې چې د امنیتي د اقتصادي د ټولنیزي د څومره به ټولو ته خبرېږي. متاسفانه افغانستان څومره زیاتې دي، ځکه چې افغانستان هیواد په وچې باندې مهات هیواد دی او موږ د پخوانه تر اوسه د ستونزې درلودلې او عمده عوامل د ستونزو عمده دي چې یو هغه ګاونډیانو سره بلخصوص د پاکستان هیواد سره من په وجود د شاو تړونونه درلودل، خو سربېره په دې تړونونو دا هیواد هیڅ وخت د خپل په هغه تعهداتو باندې دوی ولاړ نه و ستونزې جوړولې تر څو چې د ورسته ورسته څلور میاشتې نه راپدې خو څلور یو کم زیات میاشتې نه راپدې خو د لارې متره شو. موږ د تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې ولید او هم د پاکستان په اقتصاد باندې دا ډېر تاثیر ولید. خو بیا هم افغانستان وکړل شو لکه چې پخوا البته جمهوریت په شلو کلونو کې په دغه مسایلو په دغه لارو باندې کار شوی، خو د چابهار بندر د کچل ته هغه ابتدایي امکانات برابر شوي یو اندازه په صلاح لاست چې وخت په هغه لارې باندې کار وشو او هغه مسیر وصل شو. خو که چیرې خبره لنډه کوو، د اسرائیل او د متحده ایالاتو بریدونو له کبله په ایران باندې نو دلته دغه ستونزې لا هم زیاتې کړې. په مجموع کې زه غواړم د موضوع د دوه دریچونو یا دوه ادرسونو مهربانه یو دا چې دلته باید مغالطه نشي چې یو موږ تجارت لرو یو ترانزیت لرو. افغانستان دا خو واضح دی چې یو وارداتي هیواد دی، متکی به بهرني وارداتو دی. 40% شاوخوا کې موږ صادرات لرو چې هغه زموږ صادرات هم تر ډېره بریده زموږ ګاونډیانو ته دي او د منطقې د نږدې هیوادونو ته دي. او زیات زموږ واردات هم چې دي دا هم پخوا البته هغه اول درجه کې پاکستان او چې اوس د ستونزو چې را پیدا شوي دي او لارې وتړل شوي، اوس زموږ تجارت د دغه سره دی. د زیاته برخه ایران محتوا کوي، بیا په دویم قدم کې ازبکستان دی، بیا قرغزستان دی او د منځنۍ آسیا د نور هیوادونه دي. خو